یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلام جوړ په خیر. کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبری خبرونه تموز فريده سيال هرکلی کوم. په خبرونه کې درته د افغانستان نه د خبرونو راپورونه ترڅنګ د نړۍ له راپورونه هم لرو. خو په پیل کې لنډ خبرونه. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن وای افغانستان د خوراکي توکو له تر ټولو ناوړه بحران سره مخامخ دی چې تر ډیره یې ماشومان اغیزمن کړي دي. د مؤسسې د غذایي خوندیتوب د پروژو همغږي کوونکي احمد شاه امینزی ازادي راډیو ته وویل افغانستان د خوراکي توکو له خورا بد بحران سره مخامخ دی. د نفوس نږدې نیمایي برخه چې نږدې 9.9 میلیونه یې ماشومان دي د لوږې له جدي کچې سره مخامخ مختی. 95 سلنه افغانان کافی خواړه نه لري. نږدې 4 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي په شدیده خوارزکۍ اخته دي. تر دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د افغان ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې وه. د اسلامي همکارۍ سازمان له خپل ټولو غړو هیوادونو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې له سیلاب ځپلو سره د ژوند ژغورنې عاجلې مرستې وکړي. دغه سازمان پرون په یو اعلامیه کې ویلي د افغانستان ختیځ، جنوبي او مرکزي برخې د سختو ورښتونو او سیلابونو له کبله زیانمنې شوي. کورونه او اساسي بنسټونه یې ویجاړ کړي او په زرګونه کسان عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په وروستیو سیلابونو کې په ټوله کې 190 کسانو زیات مړه شوي دي. د هوا پوهنې ادارې پرون وویل چې په راروانو 48 ساعتونو کې په 19 ولایتونو کې بیا د ورښتونو او سیلابونو اټکل شوی دی. دغه ادارې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، کابل، میدان وردک، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اروزګان او زابل ولایتونو کې د احتمالي ورښتونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسون وایي په تیر یو کال کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دي، په دې هیواد کې د مذهبي ازادۍ شرایط ډیر خراب شوي دي. د کانګرس له دواړو ګوندونو څخه جوړ دغه کمیسون پرون په یو راپور کې وویل د سنی افراطیانو لخوا د اسلام د یو توندلارې تفسیر پلي کول د ډیرو افغانانو د مذهب یا عقیدې ازادۍ تر پښو لاندې کوي. په دغه راپور کې چې د طالبانو د یو کلنۍ واکمنۍ کلیزی نه ورځی وروسته خبر شوی، دې ته هم اشاره شوی چې طالبانو ژمنه کړې چې ټول قومي او مذهبي ډلې به خوندي کوي. خو زیاتوي چې په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ شرایط ځکه ډیر خراب شوی چې سخت دریزه له اسلامه د توندلارۍ تفسیر څخه په استفاده پر ټول افغانانو شدید محدودیتونه وضع کوي. په راپور کې د غرض او د پسلګونه شیا مذهبو د وژلو مسئول طالبان بلل شوی اول شوی دی چې دوی نه دي توانیدلی د خپل سیال د اسلامي دولت ډلې یا داعش له حملو څخه هزاره مذهبي لګکې خوندې کړي. د ایران رسنیو راپور ورکړی چې د سپاهی پاسداران انقلاب یو مخکښ قومندان جنرال ابو فضل علی جانی په سوریه کې وژل شوی دی. د فاپرس خبری آژانس پرون دغه قومندان د حرم مدافع بللی چې په سوریه او عراق کې د ایران په استازیتوب کار کوه. د ایران حکومت وایي د دوی ځینې ځواکونو په سوریه کې د سلفیانو د تهاجم په وړاندې د مبارزې لپاره د شیاګانو د دویم او دریم امام د خور زینب د حرم د دفاع لپاره مبارل شوی و. اژانس د دې پیښې د ځای او څرنګوالي په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو ویلي چې د علي جانی په مرکزی ښار اصفهان کې د صفایي پاسداران د پلي ځواکونو محلي قومندان و. او کاناډا د روسیې پر 25 نورو وګړو بندیزونه ولګول چې په هغوی کې د روسیې یو دفاعي شرکت هم شامل دی. د کاناډا د حکومت په وینا دغه بندیزونه تر ډیره پر اوکراین د روسیې د غیر موجه یرغل له کبله لګول شوي دي. د کاناډا صدراعظم جستن ترودو پرون سهشنبه وویل چې دغه بندیزونه د روسیې د 28 سیمو پر والیانو او د هغوی پر کورنیو لګول شوي دي. بیا هم ستړي مشي وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطالب اوریدلی شي. د رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي او د رسنیو د سترغړاونو د مخنیوي کمیسون بیرته فعالول څومره اغیزناک دي؟
طالبانو دغه سی یو نمایشي اقدام په کولو سره د ځان لپاره د ځان په نفع باندې کوچنی چوکاټ را جوړ.
په افغانستان کې د پاکستان د سفیر کریم موده پای ته ورسېدله.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دښمنۍ کې شک نشته، نو په داسې مهال چې عام نظر او برداشت دا وي چې افغانستان په غیر مستقیم ډول د پاکستان لخوا اشغال شوی.
او د غزنی اوسیدونکي د انټرنیټ له کیفیت په دې ولایت کې شکایت لري.
په هغه سیمه کې چې موږ اوسیږو هغه ځای کې یوازې انټرنیټ نه چې عادي انتن هم صحیح کار نه کوي، خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د بشري بحران له کبله د ماشومانو وضعیت ناوړه بلل دی. دغه اداروي په افغانستان کې 80% ماشومان هر ورځ د کافي خوړو نه درلودلو له کبله وږي ویده کیږي. تر دې مخکې هم د ماشومانو اړوند بنسټونو په افغانستان کې د ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې وه. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن وای په افغانستان کې په ځانګړي ډول د یو کال راهیسې د ماشومانو وضعیت لا خراب شوی دی. د دې مؤسسې د غذایي خوندیتوب د پروژو همشغونکي احمد شاه امینزی آزادی رادیو ته وویل په افغانستان کې نږدې 80% ماشومان هر شپه وږي ویده کیږي.
نږدې 80% ماشومان د خوړو د نشتون له امله له شپې لخوا وږي ویدیږي چې د ماشومانو په صحي او رواني حالت ډېر بد تاثیر لري. اوسنی حالت په افغانستان کې هیڅ د زغملو نه دی. د هغه وخت احساسېږي چې کله تاسو سیمې د نږدې وګوري، هغه کسان چې د افغانستان د باندې اوسېږي یا په ښارونو کې اوسېږي، دوی دا حالت نسي احساسولی.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر څه کم 4 میلیونه شي. تر دې مخکې د طالبانو تر ولکې لاندې روغتیا وزارت دغه شمیر شاوخوا 3.5 میلیونه شولی و. احمد شاه امینزی وایي په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر زیاتېدل بیلابیل عوامل لري.
په وروستیو کلونو کې په خاص توګه په تېر یوه کال کې خوارځواک ماشومان شمیر په بېساري ډول لوړ شوی دی چې د دې عامل وچکالي، بیروزګاری، د قیمتونو لوړوالی او نور ستونزې دي. د ماشومان څخه د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن په مستقیم ډول په 9 ولایتونو کې او په 6 ولایتونو کې د همکار موسسو له لارې خدمات وړاندې کوي چې د خوارځواکۍ برخه یوه لویه برخه ده.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن له 1970 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري چې د نورو برخو ترڅنګ فعالیتونه د ماشومانو پر ملاتړ راڅرخي. د ادارې له نړیوالو وغوښتل چې خپلې بشري مرستې لا زیاتې کړي چې په افغانستان کې روان بشري بحران چې تر ډېره یې ماشومان اغېزمند کړي راکم شي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو د اقداماتو پر خلاف د عدالت غوښتنې کمپاین پیل کړی او له خلکو یې غوښتنه کړې چې لاسلیک کړي. د دې سازمان په خبره طالبانو په خپله 1 کلنه واکمنۍ کې د بشري حقونو د ملاتړ مهم بنسټونه منحل کړي او د افغانانو حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. طالبانو لا د بخښنې نړیوال سازمان د دې اقدام په باب کوم عکس العمل نه دی ښودلی.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو د کال تر پوره کېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغانانو اساسي حقونه تر پښو لاندې شوي دي. په دې سازمان کې د افغانستان د برخې کمپاینرې سمیرا حمیدی پرون ازادۍ راډیو ته وویل د بخښنې نړیوال سازمان په انټرنیټ کې د عدالت غوښتنې یو لینک هم شریک کړی چې خلک یې لاسلیک کړي او ورسره په افغانستان کې له بشري حقونو سرغړونې بندې شي.
غواړو چې په ټوله نړۍ کې د لاسلیکونو پر راټولولو سره د طالبانو سره له بشري حقونو د څرګندو سرغړونو له کبله حساب کتاب وکړو. د دغې عدالت غوښتنې له لارې د طالبانو پر ډلې د نړیوالې ټولنې د فشار غوښتونکي یو.
سمیرا حمیدی زیاته کړه چې له بشري حقونو د طالبانو د سرغړونو په باب د لاسلیکونو ټولول به د دسمبر میاشتې تر 10 دوام وکړي چې د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. د د بخښنې د نړیوال سازمان د کمپاینر طالبان تورن کړل چې د ښځو او نجونو پر وړاندې له تبعیض څخه کار اخلي. د طالبانو حکومت له د دې راپور او د عدالت غوښتنې د کمپاین په باب کوم عکس العمل نه دی ښودلی، خو له دې مخکې ویلي چې ښځو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکوي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو نورو نړیوالو بنسټونو په وار وار له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې ښځو او نجونو ته د کار، زده کړې، په سیاسي او ټولنیز مشارکت کې د برخې اخیستو اجازه ورکړي، خو د طالبانو لخوا کوم عملي اقدام نه دی شوی. کال کېږي چې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مشرې هیدر بار ویلي چې په افغانستان کې ښځې د بشري حقونو له تر ټولو ناوړه بحران سره مخامخې دي. هغې دا وضعیت د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ پرتله جدي ګڼلی دی.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر منصور احمد خان وای په افغانستان کې کاری موده پای ته ورسیده. هغه پرون په ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست امیر خان متقی سری د مخیخه کتنه درلودله. منصور احمد خان له هغو څیرو دی چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو پر مهال هم پردند و او هم د دوی تر واکمنۍ وروسته له فعالو کسانو ګڼل کېده. هغه پرون د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمت تیار د طالبانو د روغتیا له سرپرست وزیر قلندر عباد سره هم کتلی او د هغوی لخوا ډالۍ هم ورکړل شوې دي. زموږ همکار د باور غورزنګ له مشر نجیب آزاد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې منصور احمد خان ولې باس پارونکو څیره و.
پوری د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دښمنۍ کې شک نشته، نو په داسې مهال چې عام نظر او برداشت دا وي چې افغانستان په غیر مستقیم ډول د پاکستان لخوا اشغال شوی او منصور احمد د پاکستان د سفیر په توګه د افغانستان په چارو کې په ډېره ښکاره لاسوهنه یا په بل عبارت مدیریت کوي، نو ښکاره خبره ده چې د توجه او بحث وړ ګرځي.
ګڼو کسانو انتقادونه کول د پاکستان سفیر چې حکومت لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، په افغانستان کې تر خپل صلاحیت لوړ کارونه کول، دا کوم کارونه و؟
ګوري منصور احمد خو له د یو داسې هیواد سفیر و چې د طالبانو واکمني په رسمیت نه پیژني، خو د ډیپلوماتیکو قوانینو، اصولو او عرفونو له مخې آن هغه سفیران چې هیواد یې کوربه هیواد په رسمیت پیژني لا خپل کاري محدودیتونه لري. هغه یوازې د خپل هیواد استازیتوب کولی شي او بس. لکن منصور احمد د طالبانو د کابینې وزیران خپل دفتر ته غوښتل، هغوی ته لارښوونه یا احکام ورکول، د طالبانو وزارتونو ته به ته یو هلته به یې د جلسو مدیریت کوي، ولایتونو ته سفر کوي او د سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او نظامی چارواکو سره یې لیدل او د هغوی د کارونو ارزونه یې کوله. په کابل کې د میشتو بهرنیو سفیرانو غونډې راغوښتې او د افغانستان په استازیتوب پر مسایل ورسره خبرې کولې. دا ټول هغه څه دي چې د تر خپل صلاحیت ډیر لوړ کارونه کوله او ښکاره خبره ده چې نه باید یوازې نقد سوی وای، بلکې په وار وار دا هزار سوی وای، له افغانستان اصل سوی وای، خو له بده مرغه هلته داسې حکومت نشته چې داسې یو څه یې کړي وای.
خو اوس که بل سفیر هم راځي د افغانستان په باب به د پاکستان سیاست هغه وي. څه غوښتنه لري چې د پاکستان په وړاندې څه ډول دریز باید تخپل سي؟
بحث په منصور احمد کې نه دی، ځکه چې منصور احمد د طالبانو د واکمنۍ وړاندې یعنی د جمهوریت پر مهال هم سفیر و. عام افغانان خو څه چې ډېری افغان چارواکو لا نه پېژنده، دا د نوموړي کمال نه دی، بلکې د افغانستان لپاره د پاکستان پالیسي یا دریز دی. د ده ځایناستی ممکن تر ده هم ډېر د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي. طالبان په بشپړه توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې دي او هیڅ ډول استقلالیت نه لري. د دوی د مشرانو کورونه او کاروبار نن هم په پاکستان کې دی، نو زه فکر نه کوم چې دوی دې وکولی شي چې د پاکستان له اغېزه دې ځان خلاص کړي. البته دوی ټول خپل کورونه کاروبار له پاکستان او افغانستان ته راوړي. په افغانستان کې یو داسې سیاسي ساختار جوړونې ته غاړه کېږي چې په کې ټول افغانان ځان وویني، نو بیا امکان شته چې د پاکستان نفوذ کم شي او هغه مهال امکان شته چې بیا دغه سفیران د منصور په څیر خلک د افغانستان په چارو کې په دومره ښکاره مداخله ونه کړي. خو که تر هغو پورې چې مطلق د طالبانو واکمني وي، د یو فکر واکمني وي او د پاکستان تر دومره اغېز لاندې وي، نو زه فکر نه کوم چې دوی وکولی شي د پاکستان لاس لاندې کړي.
د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد و چې د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر منصور احمد خان د کاری دوری د پای پړه باندې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي رادیو واوري.
اوس به هم غزنی ته ورشو. په غزنی کې ډیر خلک د انټرنیټي شبکو له کمزوري حالت او خراب کیفیت څخه شکایت کوي. دوی وایي تقریبا د ټولو مخابراتي شبکو انټرنیټ سم کار نه کوي او له مسؤلو چارواکو غواړي چې د دغې ستونزې غم وخوري. جزئیات په دې راپور کې.
امین الله همت خپل موبایل پر سکرین د شهادت ګوته تیروي، غواړي څو دانې عکسونه خپل ملګري ته ولیږي، خو د کمزوري انټرنیټ له کبله نسي کولی چې عکسونه یې لاړ سي. دی وایي هره ورځ یې له کمزوري انټرنیټ سره همدا حال وي. امین الله وایي سخت ډیرې پیسې په انټرنیټ خرڅیږي خو سم کار یې نه پکیږي.
په افغانستان کې چې د مخابراتو هره شبکه فعالیت کوي، که روشنده، کاریبا او که افغان بیسیم او نورې داسې شبکې چې نرخونه یې د بل ملک په پرتله ډیر لوړ دي، خو نتیجه کې یې ډیر ضعیف انټرنیټ مشتریانو ته وړاندې کوي چې حتی هره شبکه یې روزمره ډیر عاید ترلاسه کوي.
دا یوازې امین الله همت نه دی چې په انټرنیټ له خراب کیفیت څخه شکایت کوي، بلکې په غزنی کې ډیری کسان وایي دلته تقریبا د ټولو مخابراتي شبکو انټرنیټ کمزوری او خراب دی. دوی وایي هره ورځ پر دغه کمزوری انټرنیټ پیسې سوځي خو کار یې نه ورڅخه اخیستل کیږي. حسن جلالزی د غزنی ښار اوسیدونکی دی. نوموړی وایي ورځ تر بلې د انټرنیټي شبکو کیفیت خرابیږي.
د انټرنیټ مشکل اول نه ډیرو لخص د څومره کې بیخي ډیر شوی دی. په هغه سیمه کې چې موږ اوسیږو هغه ځای کې یوازې انټرنیټ نه چې عادي انتن هم صحیح کار نه کوي. خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي. ورځ په ورځ شبکې کیفیت راټیټیږي، جګیږي نه، او مخابراتي شبکې نرخونه ډیر زیات لوړ دي، ولې په کیفیت لحاظ ډیر زیات ټیټ دي.
عبدالمجید جړام بیا د غزنی ښار یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی وایي که څه هم چې مخابراتي شبکو د ښار ساحې سره ویشلې دي، خو شبکې ته په رسېدلې برخه سیمه کې هم انټرنیټ سم کار نه کوي. موږ یې له اړوند ادارو څخه د سمېدو غوښتنه کوو. نوموړی وایي باید پیسې کنټرول او کیفیت یې لوړ سي.
د مخابراتي شبکو ستونزه خو راوړاندې ډېره زیاته وه، خو اوس بیخي ډېر سوی دوست غزنی په خیر که تاسو وګورئ ته باید رسلور سیم کارتونه ولرې. هر ساحه کې یو کار کوي بل کار نه کوي. زموږ غوښتنه دا ده چې مخابراتو له ریاست نه او د اړوندو ارګانونو نه چې په مخابراتي شبکو باندې فشار راوړي. یو خو دا چې بیې ډېرې لوړې دي، بیې باید راټیټې سي او کیفیت لوړ سي، خو موږ د تمې خلاف کیفیت ټیټ سوی نرخونه لوړ سوي دي. موږ غوښتنه دا ده چې دې برخې ته اړوندو ارګانونه زیاته توجه وکړي.
د غزنی اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې پر مخابراتي شبکو فشار راوړي تر څو هغه د انټرنیټ کیفیت سم کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي هم مني چې دلته انټرنیټ کمزوری دی. دوی د دغه انټرنیټ د کمزورۍ لامل پر شبکو د خلکو ګڼه ګوڼه یادوي. په غزنی کې د مخابراتو ریاست سرپرست مولوي عبدالولي طویب احمد وایي موږ له مخابراتي شبکو څخه څارنه کوو او غوښتنه مو ورڅخه کړې ده چې دغه ستونزه باید هواره کړي.
نو تجهیزات او مشکلات چې نه لرل، مشتریان زیات دي، یوازې سایټو کمبود ده. نو موږ کوشش کوو انشاءالله چې بازار کې سایټونه زیات سي او د خلکو مشکلات حل سي. مشکلات دې و چې د دوی مشتریان بیخي زیات دي په بازار کې او سایټونه یې کم دي. نو تر څو پورې چې د دوی سایټونه ډېر سوي نه وي، شاید چې دا مشکلات حل نه سي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی تر څنګ تقریبا په ټول افغانستان کې خلک د انټرنیټ له کمزوري حالت او ګرانې بیې څخه کړیږي.
په ترکیه کې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي وایي په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي او له هغه هېواده له وتلو پرته بله چاره نه لري. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترکیې په سلګونه افغان پناه غوښتونکي له خپلې خاورې ایستلې دي. بل لور ته جاپان چې د نړۍ په بل سر کې پروت دی، نږدې سلو افغانانو ته یې په هغه هېواد کې د استوګنې اسناد ورکړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په ترکیه کې د افغان پناه غوښتونکي محب لپاره ژوند خپل واقعي مفهوم بایللی دی. هغه په افغانستان کې خبریال و. کله چې کال مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته اړ شو چې له خپل هېواد ووزي او ځان استنبول ته ورسوي.
تر ټولو لوی بدلون دا دی چې له خپل هېواد بهر یې، خو د یو سیلاني په توګه نه، بلکې په تبعید کې یې، ځکه خپل هویت له لاسه ورکړي. داسې احساسوي چې پر کاغذ دی یوازې نوم لیکلی او بس.
محمد شعیب نوابی بل افغان پناه غوښتونکی دی چې له خپلې مور او څلورو اولادونو سره تیر کال د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د ایران له طریقه ترکیې ته ورسېده. هغه وایي غواړي له ترکیې ووزي، خو د دې کار لپاره هیڅ کوم انتخاب نه لري.
په پام کې لرم چې له ترکیې ووزم او د ژوند لپاره بهتره ځای پیدا کړم، لکه امریکا، کاناډا یا هم اروپا. لږ تر لږه داسې چې بهتره ژوند ولرم او ماشومان مې ښه راتلونکی ولري.
ترکیه وایي چې دا مهال د 4 میلیونو پناه غوښتونکو کوربه ده چې ډېر یې د سوریې وګړي دي. په عین حال کې له ترکیې د بی اسنادو افغانانو اجباري اخراج کول هم دوام لري. په ترکیه کې د حکومت مخالفانو د کډوالۍ په برخه کې د حکومت پر پالیسیو انتقاد کړی او د دغې قوانینو د لا سختېدو غوښتنه کوي. پاروستیو کې د ترکیې سری میاشتې ټولنې ویلي هغه بې اسناد افغانان چې غواړي په خپله خوښه افغانستان ته لاړ شي د کار او کسب زمینه ورته برابروي، خو له ترکیې 2000 کیلومتره لرې جاپان 90 افغانانو ته په هغه هیواد کې د اوسېدو اسناد ورکړل. د جاپان رسنیو راپور ورکړی چې په دغې کسانو کې په کابل کې د جاپان د سفارت افغان کارکوونکي له خپلو کورنیو سره شامل دي.
خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
واشنگتن اگزامینر ورځپاڼه د خپلو افغان متحدانو د ژغورلو لپاره د امریکا د ناکامۍ په منځ کې ناهیلې زیاتې شوې تر سرلیک لاندې په یوه مطلب کې لیکي. درې افغان ترجمانان چې پخوا یې په افغانستان کې له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی و، په روان 2022 کال له امریکا متحدو ایالتونو افغانستان ته لاړل چې له دې هېواده د خپلو کورنیو په ایستلو کې مرسته وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه دغو ترجمانانو د افغانانو له دوامداره ځپل کېدو ویره درلوده او هم له افغانستانه د افغانانو د ایستلو پڅ بهیر ته اندېښمن ول. په دوام کې لولو چې دوه ترجمانان چې د امریکا تابعیت لري وتوانېدل چې له افغانستانه خپلې کورنۍ وباسي. خو د ورځپاڼې په لیکنه درېیم افغان چې د امریکا د اوسېدو دایمي ویزه لري د مارچ له میاشتې راهیسې په افغانستان کې بند پاتې دی. په مطلب کې د دغه سړي نوم پرویز ښودل شوی او اصلي نوم یې د خوندیتوب په خاطر نه دی اخیستل شوی. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پخوانیو پوځي مشرانو غوښتنو ته چې له افغانستان نه د میرمنې او ماشوم په ایستلو کې د مرستې لپاره کړي دي ځواب نه دی ویلی. د ورځپاڼې په لیکنه پرویز اوس له قاچاقي لارې امریکا ته د خپلې کورنۍ د ایستلو پر لارو چارو غور کوي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو د هغو انتقادونو په ځواب کې چې له افغانستان امریکا ته د افغانانو د ایستلو د څرنګوالي په برخه کې پرې شوي دفاع کړی او ویلي دي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې توانېدلی چې په زرګونو افغانان له دې هېواده وباسي. بزنس انسایډر آنلاین خبرونه هم ورته موضوع ته پام اړولی او تر دې سرلیک لاندې چې د CIA پخوانی څیړونکی او سابق لرونکی پوځي وایي افغان کډوال باید هغه فرصتونه ولري چې اوکراینی کډوال ورڅخه برخمن دي. په یوه مطلب کې لیکي مت زیلر ویلي چې د افغانستان وګړي چې په امریکا کې د پناه اخیستو لټه کوي په هغه بڼه مرستې نشي ترلاسه کولی چې اوکراینی کډوالو سره کیږي. زیلر چې د افغانستان د جګړې تجربه لري په افغانستان کې پاتې شوو کسانو ته په اشاره دې خبرونه ته ویلي چې د امریکا ولسمشر اوس هم کولی شي چې د ډیرو دغو کسانو ژوند وژغوري. د خبرونې په لیکنه هغوی چې په افغانستان کې د مرستې په تمه دي باید د اوکراینی کډوالو په څیر د بشرپالنې پر اساس ازادۍ ته لاسرسی ولري. د مطلب په دوام کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې له قوله ویل شوي چې له 3 لکه زیاتو ملکي افغانانو د 40 کلنې جګړې په جریان کې د امریکا له پوځ سره مرسته کړې ده، خو د هغوی په زرګونو یې په افغانستان کې پاتې دي. په مطلب کې ویل شوي چې ډیرو دغو کسانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو کلونه وړاندې له امریکا د ویزو غوښتنې کړې وې.
د طالبانو یو ویاند وایي د رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي او د رسنیو د سرغړونو د مخنیوي کمیسون پرون خپله لومړۍ غونډه وکړه. سبیح الله مجاهد پرون خبر ورکړی چې دغه غونډه د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سرپرست ملا خیرالله خیرخوا په مشرۍ جوړه شوې وه. زموږ همکار له پخواني خبریال او د ټولنیزو رسنیو له فعال سید چینواري څخه د په دې اړه باندې یو مرکه کړې ده او د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د رسنیو د سرغړونو د مخنیوي کمیسون فعالیت به څومره اغیزناک وي.
زما په فکر طالبان د قران کریم آیتونه په خپل نفع باندې تفسیروي، نو پاتې شو د رسنیو قوانین او رسنیزو اصول ته درناوی او به د رسنیو د سرغړونو په مقابل کې د دوی اقدام، نو دا به یو نمایشي اقدامی د دوی چې هغه رسنۍ به پکې رانیسي چې آزادانه فعالیت هڅه کوي او دوی کنټرول کی، دوی سرکوب کی، او دوی فعالیت مخه ونیسي. دا به د دې اغېز یې چې خپله به یې ګټه طالبانو ته رسیږي. طالبانو د دغسې یو نمایشي اقدام په کولو سره د ځان دپاره د ځان په نفع باندې کوچنی چوکاټ را جوړ کړ چې ټول هغه کسان یې پکې راټول کړي چې په خپله همدا اوس په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې که تاسو د افغانستان د رسنیو او خبریالانو پوښتنه وکړئ، دوی د رسنیو د کارمندانو د رسنیو د مشرانو د دوی په ازارونو او تحقیر او د دوی په استهزار باندې تورن دي.
مخکې چې دغه کمیسیون ځینې سرغړونې څېړلې، د کومو معیارونو پر اساس یې پرېکړې کولې؟ څه فکر کوي چې اوس به کوم ټکي بدل سوي وي او دوی به خپل معیارونه بدل کړي وي؟
په تیر کې د جمهوریت په وروستیو کې دغه کمیسیون د رسنیو سره همکاري هم وکړه. یوازې د رسنیو سرغړونې دوی ونه څېړلې، بلکې خبریالانو مسؤلیت ته هم دوی درناوی وکړ. ولسمشر په دې رابطه باندې خپل دویم معاون ته ډېر صلاحیتونه سپارلي وو. تقریبا په یو کال کې دوی رسنیو مشرانو ته ډاډ ورکړ چې تقریبا زر نبره دوسیې دوی څېړلې دي او سزاګانې هم ورکول شوي دي. معافیت هم رامنځته شوی دی، د دواړو لوریو جوړجاړي خبره هم پکې شوې ده او ځینې مسلې چې دی ډېرې غټې نه دي حساب شوي او وخت پې تېر شوی دی. اوس ما وختي درته وویل چې هغه کسان په دې کمیسیون کې کښېني چې په خپله رسنیو خبریالانو ته همدوی ګواښونه کوي، مسیجونه یې خلکو سره پراته دي، خلکو سره یې خبرې کړې دي، خلکو ورنه خبرې ثبت کړې دي. دا ټول شیان خو ورکیږي نه، تحقیر او توهین معنی دوی تورن دي. نو دوی به رسنیو ته څه سمیت ولري، بلکې دوی به فشار لاندې لا ونیسي.
آیا د طالبانو اوسنی حکومت په ټوله کې د رسنیو پر آزاد فعالیت ستاسو په نظر باور لري؟
متاسفانه نه. دوی چې کله د حقونو خبره کوي هم مجهول بیان ورکوي او چې د بیان د ازادۍ خبره هم کوي مجهول بیان ورکوي. ټول شیان د دوی د شریعت په چوکاټ کې غواړي. ګنې اسلامي هیوادونه خو نور هم شته، د دوی اسلام د نورو هیوادونو د اسلام نه بدل دی او همداراز د دوی چوکاټ چې هر څه دی، د دوی زړه چې مني، د دوی چې مشران څه پرېکړه کوي، هغه د دوی چوکاټ دی. نو کله چې د دوی تر چوکاټ لاندې فعالیت کیږي، زه یې نه وایم، تاسې یې خپله ګورئ، د ټوله دنیا یې ګوري چې په افغانستان کې د رسنیو په ازادۍ باندې طالبان څومره باور لري. دا داسې پوښتنه ده چې آیان ته څه بیان دی.
نن له پخوانی شوروي اتحاد څخه د اوکراین د خپلواکۍ د اخیستلو کلیزه ده. بل لور ته نن پر اوکراین د روسیې د یرغل شپږ میاشتې پوره کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی دی چې ښایي روسیا نن پر اوکراین پراخ بریدونه وکړي. د اوکراین ولسمشر هم ورته اندېښنه څرګنده کړې ده. جزئیات یې په دې راپور کې.
اوکراین نن د ماسکو تر واک لاندې شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ یو دیرشمه کلیزه په داسې حال کې لمانځي چې له شپږو میاشتو راهیسې د روسیې غیر موجه مداخله په دغه هیواد کې روانه ده. د دې مداخلې له امله د جګړو په ترڅ کې په لسګونو زره کسان وژل شوي، په میلیونونو بې کوره شوي او سخت مالي زیانونه اوښتي دي. اوکراین په پلازمینه کیف او څو نورو ښارونو کې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د عوامو پر لویو غونډو له دې ویرې بندیز لګولی دی چې روسیه له موقعې ګټه وانخلي او پر ملکیانو او حکومتي تاسیساتو برید ونه کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي تېره شپه په یوه ویډیویي بیان کې پر خلکو شغ وکړ چې محتاط واوسي او دا یې هم څرګنده کړه چې نن د روسیې د برید شپږ میاشتې پوره شوې. نو دا مهمه ورځ ده، هم زموږ لپاره هم زموږ د دښمن لپاره. نو د دښمن وحشیانه بریدونه ممکن دي. د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د پوځي مارش په ځای به په کیف کې د ټانکونو په شمول یو شمېر نیول شوي روسي وسایط نندارې ته وړاندې شي. په دې ترڅ کې یوه امریکایي چارواکي ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایډن اداره شاید نن د اوکراین د خپلواکۍ د کلیزې په ورځ له کیف سره د شاوخوا درې میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي مرستې اعلان وکړي. دا به په تېرو شپږو میاشتو کې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی دی تر ټولو لویه پوځي مرسته وي چې له اوکراین سره یو ځای کیږي. دغه امریکایي چارواکي چې د دې مرستو خبر ورکړی دی د خپل نوم له څرګندونو ډډه کړې ده او د دې مرستو په اړه یې نور جزئیات هم نه دي ورکړي.
د خبرونه دویمې نیمایي ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان خبرونه لرو، خو تر هغې مخکې چې دغه خبرونه نشر شي موږ لنډو خبرونه ته ورځو. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن وای افغانستان د خوراکي توکو له تر ټولو ناوړه بحران سره مخامخ دی چې تر ډیره یې ماشومان اغیزمن کړي دي. د دې مؤسسې د غذایي خوندیتوب د پروژو همغږي کوونکی احمد شاه امینزی ازادي راډیو ته ویلي افغانستان د خوراکي توکو له خورا بد بحران سره مخامخ دی. د نفوس نږدې نیمایي برخه چې نږدې 9.9 میلیونه یې ماشومان دي د لوږې له جدي کچې سره مخامخ دي. 95% افغانان کافي خوړنه لري. نږدې 4 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي په شدیده خوارځواکۍ اخته دي. تر دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف د افغان ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې وه. د اسلامي همکارۍ سازمان له خپلو ټولو غړو هیوادونو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې له سیلاب ځپلو سره د ژوند ژغورنې عاجلې مرستې وکړي. دغه سازمان پرون په یو اعلامیه کې ویلي د افغانستان ختیځې، جنوبي او مرکزي برخې د سختو اورښتونو او سیلابونو له کبله زیانمنې شوي. کورونه او اساسي بنسټونه یې ویجاړ کړي او په زرګونه کسان عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په وروستیو سیلابونو کې په ټوله کې تر 1 اویا زیات کسان مړه شوي دي. د هوا پوهنې ادارې پرون وویل چې پر روانو 48 ساعتونو کې په 19 ولایتونو کې بیا د اورښتونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دغې ادارې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اروزګان او زابل ولایتونو کې د احتمالي اورښتونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسون وایي په تېر یو کال کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دي، په دې هیواد کې د مذهبي ازادۍ شرایط ډیر خراب شوي دي. د کانګرس له دواړو ګوندونو څخه جوړ دغه کمیسون پرون په یو راپور کې وویل د سنی افراطیانو لخوا د اسلام د یو توندلارې تفسیر پلي کول د ډیر افغانانو د مذهب یا عقیدې ازادۍ تر پښو لاندې کول دي. په دغه راپور کې چې د طالبانو د یو کلنۍ واکمنۍ د کلیزې 9 ورځې وروسته خپور شوی، دې ته هم اشاره شوي چې طالبانو ژمنه کړې چې ټول قومي او مذهبي ډلې به خوندي کوي، خو زیاتوي چې په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ شرایط ځکه ډېر خراب شوي چې سخت دریځه له اسلامه د توندلارۍ تفسیر څخه په استفادې پر ټول افغانانو شدید محدودیتونه وضع کوي. په راپور کې د غراز د سلګونو شیعه مذهبو د وژلو مسؤول طالبان بلل شوي دي او ویل شوي دي چې دوی نه دي توانېدلې د خپل سیالې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له حملو څخه هزاره مذهبي لږکۍ خوندي کړي. د ایرانی رسنیو د راپور پر بنسټ د سپاهی پاسداران انقلاب یو مخکښ قومندان جنرال ابو فضل علی جانی په سوریه کې وژل شوی دی. د فاپرس خبری اژانس پرون دغه قومندان د حرم مدافع بللی چې په سوریه او عراق کې د ایران په پاستازیتوب کار کوه. د ایران حکومت وایي د دوی ځینې ځواکونه په سوریه کې د سلفیانو د تهاجم په وړاندې د مبارزې لپاره د شیعهګانو د دویم او دریم امام د خور زینب د حرم د دفاع لپاره ګمارل شوی دی. اژانس د پیښې د ځای او څرنګوالي په اړه معلومات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې